السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي ز احمد تکلبه د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره به هم لتاسو سره يم خو لمړی خبرونه ووري متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړو ته د کډوالۍ دیویزو بهیر ودرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ پر ایکس باندې خبر ورکړ خو د هیوادونو بشپړ لستر اوسنه د خبر شوې د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالۍ ویزې نه ورکول کیږي د افغانستان پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 28 نیټې پلی شي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې یوې 14 څوار لس کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ نن وویل چې دا کسان د چهارشنبه په ماسپښین د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د ګازو د یوې ډبې د 14 لکبله ټپیان شوي دي د سرچینې په وینا د ګازو دا ډبه په یو هوټل کې 14 او ټول ټپیان د هوټل کارکونکو دي د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې اتلس کسان نیولې دي دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستانی روپیو یې راکړه ورکړه کوله د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستانی روپیو پیرل او پیرودل منی شوي دي ورسته له دې چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې او په افغانستان کې د پاکستانی روپیو پر راکړه ورکړه بندیز سخت شو تمه چې نن د واشنگټن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژلو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو هیله کړې ده د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شمیرې ردوي وای چې یوازې 200 وطن وشل شوی او د دوی حکومت به ورسته نو ری او اصلي شمیره په ډاګه کړی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپل دفاع وکړي عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر موبایل سره لدی چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځندولای دی خو د دې هیواد پر ضد د بریټ پلان له هم د ته پرمیس پروت دی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی چې ل خپل ایرانی سیال سره په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د ورستۍ پرمختګونو او د سیمې ایز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته خرغلست قدرمنو اوریدونکو تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ وه چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی و په ایران کې په تیرو دوه دریو لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې سارې وې نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله ایران د ایران د بشری حقوقو یوې ټولنې چې په ناروی کې فعالیت کوي ویلې دي چې د ورستیو لاریونونو له پیله تر اوسه لک تر لګه 3428 لاریون کونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران حکومت دا شمیرې رد کړې دي او ویلې دي چې یوازې 200 وطن وژل شوي او د دوی حکومت به ورسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي د شنونکو په باور د اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستي او د لومړي ځل لپاره تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولې دي د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنونکي بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې که لویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د ازادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي که نه. اغیز به پر افغانستان څومره وي؟ که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي، نو اقتصادي او سیاسي اغیز به د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونې میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال. او قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر، که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلی دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی تر مخی خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو او د دې احتمال و، ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه او په خپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې، او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دی د خلکو ژوند تریخ کړ، دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره، د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي، او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، وی ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای ودرېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو، ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس تایر شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتي دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادي هم وي او اقتصاد ښه شي او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي، اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول، او په خپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې چې یو رنګ ویني توی شي، خو دومره وکړه چې دنیا یې متوجه کړه. نو اوس پس د دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټولې جفاګانې هېرې کړي. خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل، اما که اصلاح کېدل نه وي، ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوه څلوېښت کاله یې ګورو. نو چې دا ماهیت یې نه بدلېږي، ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي. ممکن.
بله، او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله. ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري، یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلې هم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي. دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟
او دا خبره هم ودا هغه وخت نه نه دي لاریجانی لو وخت نه بیا دغه څه دا وروسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري، د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو. د دوی ډېر افراطي ډله هم وه، نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري. خو دوی په دې څنګ څنګ کې وای دا خبره هم ویله، او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله. یو دوره د رفسنجانی او د نسبتا معتدل دوره وه، او هغې ډېر تاثیر وکړ د ایران په اقتصاد په ثبات. اما کله چې هغوی د منځه لاړه بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي، او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې توی شولې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اتمر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما لومړۍ پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا وه چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي که نه، او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي؟
مننه تاسو ته، جناب دودیال صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله وړاندې کوم. یقینا زما باور داسې دی چې ایران دغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي. البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي، لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي. اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندان رژیم خلکو سره لري، اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی، اصلي جنجال امریکا سره دی، اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې، په سوریه کې، په عراق کې، په فلسطین کې برلاسي ول. لیکن د دې دوه کلونه را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې، دا ورو په ورو موږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي. ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوا نه وضع شوي دي، او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی. یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارد ډالر و، نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلوي، او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه‌ای دینی یا د دوی رژیم دینی. خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو، خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو، خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی، خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون کوي. مشکل دغه دی
او دا رژیم دا چې تاسو یادوي دا چې خلک ورسره مخالف دي، دا توان نه لري چې دغه مشکلات حل کړي.
اقتصاد اوس نه لري تعریفونه سره دوی یو خو ډېر رافه غواړم چې د اخوندي رژیم هم لکه زمونږ د حکومتونو یعنی دوی تر غوږونو پورې په فسادونو کې په رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي، یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه ورسي. یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري، سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي. او نن چې تاسو د دوی شعار ګوري، د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي. زما ارزو چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی، د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی. لکه چې مخکې ما ارزو کړ چې د استوی پروګرام مسله ده، او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي. او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامه ودروي، او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی وندروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري، دغه غنی سازی دوی بند میکی، بل هیڅ لار نه لري. هغه بلاستیکی راکتونه دوی له منځه ونیسي. د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی. اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي، دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډیر بد حالت کې قرار لري. یعنی دا به ډیر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي.
یعنی تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هیواد کې؟
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه، ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي. تاسو چې په هره شپه 200 درې سوه پنځه سوه کسان ووژنئ، خلک هم بیا یو حد لري که نه. د هغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي، بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي، لیکن دا هم یو حد لري. لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودریږي. احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي، لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده چې د ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي، او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي، بلاستیکي راکتونه دې له منځه یوسي. او ډیر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی.
بله،
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي، دوی د وخت ځان ته ذخیره کړي، او په یو نوی یو نوی دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي. لیکن د خلکو دریځ چې دی ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره. ایران یو پرمختللی هیواد دی، خلک یې تقریبا ټول لوستي دي، او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی، او دغه تاریخ دوی لري، هم د شاه په وخت کې، هم د خمینی په وخت کې، هم اوس. یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې بیږي چې دغه خیزشونه دې مهار کړي. او دې شاته هم دغسې برنامه دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل، په لیبیا کې ولیدل، مثلا په سوریه کې ولیدل. دغسې خبرې دي، یعنې دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده.
ډېره زیاته مننه. زمونږ اصلي البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي، او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کای نشي کولای دی حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب لتاسو مو ډیر واوریدل او خپ زړه پورې معلومات مو واوریدل دوالو شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به حمله سیاسی پلاوه او حمله اقتصادی پلاوه پر سیمه باندې څوي بیا ورزما خغلی دودیالته دودیال صاحب ل اقتصادی پلاوه امریکا د لویدیت تر سختو تحریمونو لاندې ده او ایران ل د دې سیمه له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادی تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپل د لویدیس په بندیزونو کې شامل دی که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب به د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره چې یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق‌العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح انور خطا کیږي، مړي وي بازارونو ته چې زیات خریدو کی او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټوله اوس د ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم، یو خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي، اقتصاد ډېر خراب کړ، بل دغه جنګي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلود، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو د نوريجه نه ده لګلې، ځکه چې ترامپ په منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا چې د امریکې متحده ایالاتو وویل چې موږ په دغه تجارت باندې د څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% د تعرفه نور هم لوړو، د دې د ویرې نه دوی ته د صادرات هم قطه شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدارو تعزیراتو ترڅنګ او د وضع د کړکېچن کېدو ترڅنګ دا تجارت هم دوی باندې بند شو. نو اوس وضعیت ډیر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډیر نه چیزه خوراکي مواد لري او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دیو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشنده وو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا چې خلک څومره ورخطا دي، دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې پار ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د ورسته لدی چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټول لارې ورسره بند کړي، له جګړې ورسته د اکتوبر میاشتې له جګړې ورسته نو د افغانستان ډېر اتکا پر ایران شو، د ایران پر وارداتو شو. د دې وضعیت رامنځته کېدو ورسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه، په صورت سره په دغه حالاتو کې هر هیواد چې وی اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. هم دغه اوس هم د ایران نظارت د اسرائیل په جنگ کې هم ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین هغه د اسرائیل په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په د هرات او زرنج په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي دیو سخت ټکان وخوړل او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه د دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرته له تاجکستان نه، چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکی یاستو. نور زمونږ درې ګاونډي هیوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان د ټولو سره د خوراکي مواد وایي. د دې بر علاوه د چین محصولات هم را روان دي، اگر چې هغه لار لري د ترین دغسې یو ری قزاقستان چې بیا د هغې خوانه راځي هم د زموږ د شمال خطي آهن باندې دا ریل راځي او بیا دته واګونونه تخلیه کیږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي داده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي، اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسانو تک دا تک ترې اندازې شته ده او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا اوس سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس یې داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر موکي تېروحه ده بي وکړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل، له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، اغه د ایواز ک زما سم په یاد وی فکر کوم د تونس لمړی ځل د تونس لمظاهرونه پایل شو او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخ مظاهرو ته بلنه ورکړل شو، لغنه ورسته د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پایل شو او هلته اغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې مونږ د نن ورځ هلته وینو. د سیاو څه شته چې د ایران د اعتراضونه او پاتسونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسي اصول نه مراعاتیږي او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکاریږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول چې په سیمه کې راځي مخصوصا پر هغه هیوادونو باندې ډېر تاثیر کوي کوم چې دوی ضعیف هیوادونه دي. مخکې د دیال څه ویلې زموږ اقتصادي برخه، یعنې موږ خپله هغه توانمندي یا هغه کفاحت نه لرو چې ټول ضرورتونه خپل د ننه د هیواد نه پوره کړو. حتمي دی چې موږ نور هیوادونو ته ضرورت لرو او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی، تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی، زه داسې وایم چې دغه لاره زموږ حق دی. موږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په موږ باندې هغه نه استفاده وکړي؟ یعنې موږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورسته ولې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه‌ګذاري لري، او کله چې د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دویم ستونزه سره مخامخېږي او هلته تاثیر اچي. همدغسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځینه ورغلي، یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنې هېڅ داسې د نږدې تاریخ کې داسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل سي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه هغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړل. بله بله بله، دامسته اما دې سره ما دا هم لوستي واورېدلې مې دي چې 2000-3000 بندیان دي. او یعنې دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدی نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کېږي چې انټرنټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې هغه دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنې چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید، چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراتی دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جابو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه دی، د یو بشري فاجعه دی. یعنې دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبخښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس اوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرایلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلېږي. یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنې فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلول پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بالکل زدا لرد احتمال نه ګنم ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطی اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغسې یو عمل ته لاس نوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخصي سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنې دغه هدفونه باندې دوی بریدو کې هغه خپل هدف ترلاسه کړي زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي. که داسې
مننه اتمر صاحب له تاسو نه دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړئ، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوه اړخیز تجارت و دواړه، او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنې دا شرق نزدیک، او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به منځنۍ آسیا له هیوادونو سره، له ترکمنستان سره، له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له د نورو سره بیا سرحد نه لري، له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی د اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بلکل دی خواته دی ایران ډیره توجه و ډیره امیدواری و حتی خبر دی حد ترسولی و چو دوی با دلسی یو وسپن لار با تیرهی دی افغانستان لار نه دی پامیر نه تر چین پوری، یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طول سره و خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایق دیر زیاد پامپ کلرلی، او افغانستان سره هم دی تجارت دی پراختیا تلاش کاو لا زیات کوشش کاو. ایران دا پلان درلود، دی خواته ډېره امیدواري وه او بعضې تدابیر نیولي و هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. نو ته وګورئ دا د خواف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ داسې دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې یې درلودلې او کېدای شو، او دا بیا د ټولو دغو هېوادو په ګټه وه که امنیت وایي که وضعیت خراب نه وای شوی او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی. دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هېوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هېوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو دا د ایران د چین سره او د ازبکستان و تاجکستان و د دې ټولو سره چې څومره ښه شوي وای افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټول. اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان و ترکمنستان و د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکي، او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږي؟ یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت بل ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکي، او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي؟
لویدیز بندیزونه او تعذیرات پخپله په ایران باندې دي، د هغوی تجارت او د او باندې دي. هېڅکله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي، بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار نه کوي
په موقتي ډول په شپږو میاشتو
کې. اما هم لیدلې چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې شو، بېرته اصلاح شو، بېرته سم شو. دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي، یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي، ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي. او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه، تاسو هغه ته ګورئ. خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي. نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دا لارې د افغانستان سره ربده اوس په شان څومره پرانیستي هم وي، وخت چې مال تجار نه وي او تجار څه وارد نه کي، نو بیا به څه وکړو؟ خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ شي، نو موږ ته به څه صادر کړي؟
ډیره زیاته مننه. دا خبرې را لنډوو د وروستیو څو دقیقو کې. یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم خبرې کړي، لنډې خبرې مې کړي، غواړو چې د هغو خبرې هم درته خپرې کړو. خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم، خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو. بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه، پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته؟ اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي، د نور نو څه به پاتې نه وي، خو نور احتمال شته؟
بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ. البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي، دې سره جوخت اروپایي هیوادونه، د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه، دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني، او که نه مني بیا امریکا هغوی ته یو بل مشکل جوړوي، لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې، لکه چې دو دیال سن ویلې. دا صحیح خبره ده. نو یقیني خبره ده چې دا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي، دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي، د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي. او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه، مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنې دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي؟
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدا نن تاسو مخکې ویلې چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یو لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغه څه دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پس له دې ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دا د ایران په موارد کې دوی څه فیصله کړی. جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړي په ایران کې.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله هم غواړم له تاسو سره یو څه مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیز غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرې نه ږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډیره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره.
مختلف فرضیه دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کې اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي دې ودروي، هغه مراکز دې بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلا شو، بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لرم نه دی د واقعیت نه، زه هم کله هم داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلې دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې طرحګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي، ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو. ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم د دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاسته ورشي.
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران نه دوی خلاص وو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ومونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دادی چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه مونږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي، دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځینر لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلاح ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده، او په مختلف ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکوم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي په اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکیچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیاتې کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کړي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنانو بیا یو پلان ته چالری چې ورته پلان وسنجي، پلان ورته پینځه کلن پلان، لاس کلن پلان. دا خو په خوا په پلان کې شامل وي، شروع شي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي، ظرفیتونه هغه پاتې دي. اما د زیربنا د لا ښه کولو لپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو لپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان لپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو څخه ضرورت وي، دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده. دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنۍ له امله، د فساد له امله دا صحیح نه ده.
تاسو وایئ چې نوې پروژې دي دوی په خپله له خپله اړخه پیل کړي؟
نوې نوې او انکشافي ملي سرتاسري.
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې؟
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو. دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅول یې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د دې ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو. داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علاحده جدا خبره ده. او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا
خبره ده. ډیره مننه. یو لاند سوال زل اتمر صاحب نام لرمه بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خاغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته، او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لاند راته وایي اصلت فن.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا منګل دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکیو، په خپل زور باندې متکیو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي. او دا ډېر ښه نمونه دی د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري د ایران، که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دونه یو کې په ایران کې پیکسول او لاتروس پورې هم اثرات وجود لري. تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره شوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوا نه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د تعرسی ودی چې قیام تلاس پوری کی او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره پر مخ بوس. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور ډېر پخوانه شکل نیولې، اما په سیمه کې د تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول د اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقین د تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنی چې یو خوانم په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک لري او بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف پکې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي، اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي. او دا د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تېره بیا په افغانستان باندې به په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.